تر هر څمخ کې خبرونه د روسي د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګو وای د مسکو د نړیوالې غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع په افغانستان وي. ټاکل شوی ده چې دا درې ورځنۍ غونډه د می په 28مه د روسي په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 150 هیوادونو استازي برخه پکې واخلي. د روسي تاس اژانس شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی ټوب ورکوي. روسیا په کابل کې له واکمنو طالبانو سره نشتی اړیکې لري. تیرونه د طالبانو نوم د ترهګرو له لیست څخه لري کړ او ویل چې په مسکو کې به د دوی سفیر ومني، خو لا هم روسیې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د شری ناروغۍ پیښې بېساري بللې دي. دغه سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 12 ماشومان په شری اخته شوي دي، چې دا په دغه هیواد کې د یوې میاشتې په موده کې 24% زیاتوالی شي. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې شری ناروغۍ په افغانستان کې د 40 کسانو ژوند اخیستی دی. د تیرو 40 میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د قربانیانو شمیر 193 ته رسیدلی دی. د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین پکار دی. د امریکا عدلی وزارت د جمعې پر زوبیل چې د طالبانو یو پخوانی قمندان په 2008 او 2009 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د یو امریکایي خبریال او دوه افغانانو د غمل کولو په جرم اعتراف کړی دی. نه تلویشت کلن حاجی نجیب الله په 2006 کال کې د خبریال ډیوید روډ د تښتولو په تور تورن شوی و. دی اوس په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی دی. حاجی نجیب الله 2 کاله مخکې له اوکراین څخه امریکا ته انتقال شو. ټاکل شوی ده چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر د تدفین مراسم نن د ایټالیا په پلازمینه روم کې ترسره شي. پاپ فرانسیس د 80 کلونو په عمر د دوشنبه په ورځ ومړ. د پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې د نړۍ په سلګونو مشران د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګډون برخه اخلي. وروسته له دې چې ټرمپ د جنوري په 6مه د امریکا د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه، دا بهر ته د لومړی سفر دی. عراق وړي چې له سوریې سره د 2,00,000 ټنه غنم مرسته وکړي. د سوریې د غلدانې د عمومي ریاست په وینا د دې غنمو لومړی بار اوس دیارزور ولایت ته رسېدلی دی. عراق په داسې وخت کې دا مرسته کوي چې سوریې د مارچ په 15مه نږدې 1,00,000 ټنه غنم واخیستل. ویل کېږي چې د پروسش میلادي کال په وروستیو کې په سوریې کې د رژیم تر بدلېدو وروسته دا لومړۍ لویه سودا وه چې له بهاره یې کوله. د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره روسیه او ایران د غنمو او سون موادو په برخو کې مرسته کوله او دا مرسته وروسته تر دې بندې شوې چې وسلوالو په دسمبر کې دمشق ونیو او بشار الاسد مسکو ته وتښتید.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نیکی هیله می ومنی، هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو تیر څپرکی کې تل وست کې مو د تخم لرونکو نباتاتو د ډیرښت په اړه ځینې موضوعات زده کړل. د مثال په ډول تخم لرونکي نباتات په څه ډول ډیرښت کوي. دوی د ډولونو د پلاوه چې موږ ویلي وو تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وو، یو جمنوسپرم وو او بل انجیوسپرم وو، چې دوی دواړو په مختلف ډول سره ډیرښت کوي. په انجیوسپرمز کې مو ګل تر بحث لاندې ونیوې، د ګل جوړښت مو پیژندې او په دې پوسولو چې ګل څه ډول ډیرښت کوي. نن ورځ راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې تخم لرونکي نباتات هغه خپله د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نسي کولی، نو په دې څپرکی کې به موږ پوسو چې تخم لرونکي نباتات څه ډول ګردشندنه کوي، څو طریقې دي او نور کومې لارې دي چې د هغه څخه دوی کولی سي ډیرښت وکړي. زموږ درس د 15مې صفې څخه تر 16مې صفې پورې به دوام. راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه چې مو ویله، نباتات نسي کولی چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي تر څو د دوی هغه نارینه جنسي حجرې او ښځینه جنسي حجرې یو د بل سره چې القا سي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته سي. نو د دې لپاره موږ وایو ګرځندنه صورت نیسي، چې هغه د مختلفو عواملو په واسطه د نارینه جنسي حجره چې ګرده ده هغه کسورې چوي او تر تخمې پرې ځانرسي. چې کله تخمې ته ورسېدل، یعنې ښځینه یا د تانیس الې ته چې کله ځان ورسوي، د هغه سره د تخمې سره یو ځای کیږي. د وخت په تیریدو ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. اول چې کله القاسي زایګوټ جوړیږي، چې زایګوټ ته کله موږ نور هم وده وکړي، ورڅخه یو نوی نبات جوړیږي. او دغه عملیه چې د موږ وایو چې په مختلفو عواملو کېدلی سي، یا هم کېدای سي چې د الوتونکو با، یا هم کېدای سي چې د حیوانات بغیر د باد په واسطه ګرده تر تخمې پورې ځان ورسي. راځو اوس ووایو چې د ګردشندنې ډولونه څو ډوله دي، یعنې په څو ډوله سره دوی ګرده تر تخمې پورې رسیږي. لومړی راځو ځاني ګردشندنه. ځاني ګردشندنه چې ده، لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي، دا چې دی خپله د ګردې په واسطه چې کیږي یو نبات القا کیږي، یعنې د په هغه نبات کې چې کومه ګرده تولیدیږي، د هغه نبات تر تخمې پورې ځان رسوي د مختلفو عواملو په واسطه. کله چې ځان ورسوي، په هغه نبات کې په تخمې د تخمې سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کوي. ورپسې راځو متقابله ګردشندنه. وایي متقابله ګردشندنه چې ده، دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي، دوی د یو نبات د تذکیر الې څخه ګرده راولاړیږي، د بل هم نوه نبات چې ورسره ورته واوسي، د هغه نبات و تخمې ته ځان رسي. کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسي، د هغه سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کیږي. دا چې سوله متقابله ګردشندنه سوه. ورپسې راځو مصنوعي ګردشندنه. مصنوعي ګردشندنه د نامه څخه معلومیږي، یعنې دا دوی خپل نبات د خپل نبات په واسطه سرته نه رسیږي، دا د خارجي یا انسانانو په واسطه څه کیږي، د انسانانو په واسطه صورت نیسي. څه ډول؟ دوی د یو نبات ګرده رااخلي، د بل نبات د تخمې سره یو ځای کوي، تر څو یو ښه نسل د لاسته راوړي، چې دا په زیاته اندازه په بڼوالي کې باغوانان ولړیږي، تر څو یو د حاصلاتو ښه نسل ولري، یو ښه حاصل ولري. د هغه دپاره دوی راولړیږي د یو ښه نبات چې ډیر حاصل ورکوي، د هغه ګرده رااخلي، د هغه نبات چې سم حاصل نه ورکوي په تخمه کې یوځای کوي، چې ورڅخه یو نوی نبات د ډیر محصول لرونکی رامنځته کیږي. اوس نو راځو د ګردشندنې عوامل وایو، یعنې په کومو عواملو سره ګرده تر تخمې پورې ځان رسوي. لومړی راځو د هغه دپاره موږ دوه عوامل لرو، یو چې دی باد دی، بل یې ژوندي ناقلین دي. بعد چې دی موږ وایو د هغه نباتاتو کې رامنځته کیږي چې هغوی نه رنګ، نه شیره او نه خوند ولري. موږ ویلي وه چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي، هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله د هغه ته څه کیږي، جذب کیږي، او کله چې هغه نبات ته ورسیږي، د دغه حیوان د الوتونکي په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګردشندنه سرته رسي، هغه په هغو نباتاتو کې دي چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه چې کیږي ګردشندنه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمې پورې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي، لکه څرنګه چې مو وویل، په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي، خو معلومدار خبره ده، نو د دې تخمه به څه اوسي نسبت د نورو نباتاتو تخمې ته سپک اوسي، تر څو وزن به یې کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت څه سي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندي ناقلین نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي، چې د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته څه کوي، انتقالي یا نقلوي. ژوندي ناقلین کې موږ الوتونکي، مرغان، حشرات، دا ټول چې کو پکښې شمیرو. دغه نباتات چې دی دا په هغو نباتاتو کې رامنځته کېږي چې د هغوی نبات ښه شیره، ښه بوی او ښه ګلان ولري، تر څو دغه الوتونکي مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي، ګردشیندنه صورت ونیسي. د مثال په ډول مچۍ ده، مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 1500 ګلانو ته ځان رسوي. کله چې دغه 1500 ګلانو کې ته ځان رسوي، یعنی ډېر ګلانو کې به دی څه کوي؟ ګردشیندنه عملیه سرته رسوي. چې کله دی دغه کم نبات ته چې نږدې کېږي، د هغه ګرده د دې په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لېږدول کېږي. ښه، راځو ګردشیندنې عوامل مو هم وپېژندل. د هغه وروسته غیر جنسي ډېرښت پېژنو. غیر جنسي ډېرښت چې دی، یعنی د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري، دغه په واسطه صورت نه نیسي. موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې دا هغه وخت اجرا کېږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري، د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي. نو راځو اول چې دی قلمه ده. قلمه چې د خپله د نبات د ډنډر او پاڼې یو برخه ده، چې موږ وایو د خپل مورنی یا د دغه اصلي نبات څخه یوه برخه یې پرې کېږي، یا په خاوره یا په اوبو کې ایښول کېږي. کله چې په خاوره کې شخه سي، نو ریښه رامنځته کېږي او د هغه څخه نوی نبات تولیدېږي. او کله چې په اوبو کې کښېښول سي، د اوبو کې ځینې نباتات ایښول کېږي، د هغوی چې کله هغه لومړۍ ریښه راسي، بیا بېرته هغه په خاورو کېږدي. ورپسې پیوندۍ د نامه څخه یې معلوم دی. دا چې دی د یو نبات اخلي، په بل نبات باندې چې کوي پیوند کوي، تر څو د دوی ښه حاصل ولري. مثال د مڼو یا سیبو پیوندۍ چې د ښه نسل د رامنځته کولو لپاره، هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي، هغه اخلي بل سره پیوند کوي، تر څو ښه حصول ولرو، حاصل ولرو. ورپسې تیغه وهل. تیغه وهل چې دی، دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځته راځي، چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو یو ښه نسل ولرو، د تیغې په واسطه په مځکه کرل کېږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کېږي. د ګل لرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ وویل، د دې څخه به تاسې ډېر اخذ کړئ چې ګل لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې او همدارنګه په چاپېریال کې څومره ارزښت لري. ګل لرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کېږي، بلکې په ډېرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کېږي، لکه څرنګه چې مویلې وه د کورونو په جوړولو کې، په زینتي شیانو کې او همداسې نور. ځینې ګل لرونکي نباتات چې دي، هغه هم خام خوړل کېږي او هم پاخه خوړل کېږي. چې ښه مثالونه یې موږ د رومي بانجان دا ورکو، چې هغه ګل لرونکي نبات دی چې هم اوم خوړل کېدلی سي او هم پخیږي. دغه رقم ډېر نور مثالونه لرو، یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو، دا هم د څه شي؟ د ګل لرونکو نباتاتو له برکته دي. که چیرې ګل لرونکي نباتات نه وای، نو دغه به هم نه وای، ډېر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای. ځکه ګل لرونکي نباتات چې ونه اوسي، غوښه به هم وجود ونه لري. ځکه ډېر ټول حیوانات چې دي، ځینې حیوانات چې دي، هغه ټول د ګل لرونکو نباتاتو د پاڼو د ګلانو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي، خپل ځان ته خواړه برابروي. او همدارنګه موږ انسانان د ګل لرونکو نباتاتو هم د کم دوی چې پاڼې وشان دي، د دې میوې څخه موږ استفاده کوو. همدارنګه د دغو ګل لرونکو نباتاتو په واسطه چې کم اکسیجن تولیدېږي، د هغه څخه هم موږ څه شي کوو؟ استفاده کوو. چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري. ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو. ګورې په افغانستان کې چې دی، یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 85% د افغانستان ټوله په باغواني یا هم کرکیلې باندې بوخت دي. چې دغه کروندګر چې دی، د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي، نباتات لارې غذا آماده کوي. چې دغه نباتات یا کم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري، و نورو هیوادو ته هم صادریږي. لومړی رازو غلی وایو. غلی چې دی دا د هغو نباتاتو څخه دی چې په کښې کې نشایسته پروټین وجود لري، او ښه مثالونه یې لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري. او دغه رقم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شهم هم لري، لکه لوبیا، باغلي، مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات وایي. صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډېرو نورو شیانو کې استفاده کېږي، لکه ځینې نباتات دي چې د قند څخه استفاده کېږي، لکه لبلبو، ګنۍ او داسې نور ډېر. او همدارنګه ځینې نباتات دي چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کېږي، لکه مالوچه. مالوچه یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي. او دغه رقم ځینې نباتات دي چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو، د هغه د پاره چې کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري، لکه لمرګولی، شړشم دی، پنبدانه ده، د شون، د دې ټولو څخه چې کېږي شهم غوړي لاسته راځي. او دارنګه ځینې وچې میوې دي، لکه مثال بادام دی، پسته ده، د دوی څخه هم شهم یا غوړي لاسته راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه وایو. میوه لکه څنګه چې موږ تاسې پوهیږو دا زموږ د صحت لپاره هم ډېر اړین دی، مهم دی. او همدارنګه په میوې کې ډېر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډېرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري، چې د هغه څخه د سترس کورنۍ د انځر دي، انګور، انار، چې دا ټول چې دي خپل ځان ته ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابا وایي. سابا هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کېږي او هم ځینې پخیږي. سابا چې دي هغه ځینې کوم چې د پاڼو څخه استفاده کېږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بې دي د ډنډې څخه استفاده کېږي، لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بې دي د ریښې څخه استفاده کېږي، لکه ګازرې یا هم زردکی. ورپسې راځو زموږ اخیرنۍ برخه ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوالونه لرو. لومړی سوال: ګرده شیندنه په څو ډوله ده؟ واضح یې کړي. دوهم سوال: غیر جنسي ډېرښت په څو ډوله دی؟ بیان یې کړي. درېیم سوال: په افغانستان کې معمولي تخم لرونکي نباتات په لنډ ډول واضح کړي. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړې، سوالونه مو نوټ کړي او بلې ورځ ته درس ښه زده کړي. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ، روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست اتم ټولګي و اتم لوست. لکه څرنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندۍ کې ځینې فایلمونه وویله، ځینې حیوانات مو وپېژندله چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبان مختلف ډولونه و، اغزي پوټکي و، کړي لرونکي چنجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټوله مو په تیر لوست کې زده کړله. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات، او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وه چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نن راځو د فقاریه حیواناتو نورې ټولګې، نورې برخې هم چې کوو زده کوو. زموږ درس به د شپږ پنځوسمې صفحې څخه تر د شپېتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړی زوحیاتین وایي. زوحیاتین چې دی موږ وایو، ولې د زوحیاتین په نامه سره یادیږي؟ ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دي هم د ژوند نیمه برخه چې ده هغه په اوبو کې، او نیمه برخه یې په وچه کې سرته رسوي. چې د هغو د جملې څخه چونګښه موږ په نظر کې نیسو. چونګښه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسوي، او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري، کله چې وچې ته راووځي برانشونه یې په سږو باندې بدلیږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موجوي زوهايتين څه ډول جوړښت لري؟ دوی جوړښت دي هغه نازک، رون او نمجن دي او بې پتریکې دي یا بې پوستکې دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکې له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دي ځلیدونکي او زهري پوستکي لري چې د دې عمله دښمنان نسي کولی چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زهایتینو ډولونه. وایو زهایتین چې دي هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زهایتین دي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې دغه زهایتین چې دي پښې او لاسونه نه لري، یعنی جوړښت چې دی چینجیانو ته ورته دي او ځینې یې ډېری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین دور کولی شو. بل چې دی لکۍ لرونکي زهایتین دي، دوی چې دی اوږد بدن لري او لنډې پښې لري، او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمندر دور کولی شو. بل چې دی موږ بې لکۍ زهایتین وایو. بېلکۍ زهایتین چې دي د هغو تقریبا 2000 ډوله 2000 نوې پیژندل سوي دي، چې د هغو د جملې څخه چونګشي، کوربقه او همدارنګه ډېرې نورې نوې یا ډولونه پکښې شامل دي. ورپسې راځو څشیدونکي پیژنو. څشیدونکي فایلم وایو یا هم خزندګان. دوی جوړښت دی وچ او ډبل پوستکی لري چې دا د دې لامل کیږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي، او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوي هم کوي، او د دې چې دی خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو سشیدونکي چې دی د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي، او د دوی هګۍ چې دی د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. بل راځو د سشیدونکي ډولونه. د سشیدونکي ډېر ډولونه چې دي هغه نن ورځ له منځه تللي دي، چې ځینې یې موږ ښه مثال د ډایناسورز دور کولی سو. ډایناسورونه چې وه هغه د سشیدونکو د لویو ډولونو څخه وه چې نن ورځ یې یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه یې موږ او تاسې چې موږ ډېر لیدلي هم دي، لکه تمسا یا هم سمسارا، کیشپ دی، ماران دی، دا ټول چې دی په چی کې راځي د سشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. ټولګه ده. الوتونکي چې دی هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دی چې دی د بڼکو په واسطه پوښل سوي دي، چې دغه بڼکې د دې لامل کیږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي، او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي، او دوی بدن چې دی هغه چیرې ساتلی دي؟ تود یې ساتلی دي. بل یو چې دی سختی بڼې کښې دی، هغه به د دوی ورڅخه د الوتونو د دوی وزرونه چې دي د دغو برخو څخه جوړ سوې ده، او لکۍ د دغې هغه څخه جوړه سوې ده، سختو بڼکو څخه چې دوی ورڅخه د الوتلو لپاره ورڅخه استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکي چې دي په دوی کې ځینې چې دي هګۍ د سشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي، او د هګۍ اچي، یعنې د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي، او هګۍ یې د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دي د لې لامل سوي چې دوی پوښلي دي، او د دوی بدن یې ګرم ساتلی دي، نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیواناتو په ډله کې شمېرلی سو، چې د دوی د بدن تودوخې درجه چې ده تقریبا 40 سانتیګراده. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه ته. الوتونکي چې دي هغه مختلف ډولونه لري. د هغو بڼکو او مشوکې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل سوي دي، ویشو چې د دوی د مشوکې څخه معلومیږي. مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري، او همدارنګه پښې بیا موږ ته دغه راښیي چې دوی په کومو برخو کې، په کومو د چاپېریال، په کومو ساحو کې دوی څه کوي، ژوند کوي. د الوتونکي مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلي، کوتره، اوشمرغه، پینګوین، او همداسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو تی لرونکي حیوانات. دی چې دی موږ وایو د دوی کم دغه کم چچان چې دی یا نیوی زیږیدلې ماشومان چې دی هغه د دوی د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي. او دغه کم نباتات چې دی په خپل ځان کې د سږي لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي. لکه څرنګه چې موږ وویل تی لرونکي نباتات چې دی دغه دی دا کم تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دی هغه تغذیه ورڅخه کوي، نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دی اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ، یعنې د دوی شیدې چې دی د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دی هغه د مغزه چې دی نسبت و نورو حیواناتو ته تیز دی، نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شکایت ښکاره کوي او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دی ډیر دی. ورپسې راځو د دوی دولت. دوی چې دی خپل په درې ډوله دي: هګۍ اچونکي، کسوری لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هغه چونکی چې دی دغه کم د موجودات چې دی دغه کم حیوانات چې دی دوی نیوی زیږیدلې بچیان چې دی هغه د هګۍ په واسطه چې کیږي هګۍ کې اول یي او وروسته چې کله هلته وده وکړي خپل نهایي حد ته ورسیږي، د هګۍ څخه چې کیږي راوځي او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه یې موږ د شیشګي دا ورکولی سو، د پلاتیپوس دا ورکولی سو او داسې ډېر نور ډولونه هم خپل ځان کې لري. او بل موږ وایو دا تیلرونکي ژوندي موجود حیوانات چې دي دوی مختلف غاښونه لري چې دغه مختلف غاښونو په واسطه دوی مختلف هر یوې مختلف خواړه چی کوي اخلي. ورپسې راځو کسوری لرونکي. بل ډول چې دی کسوری لرونکي دی چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دی مخکې له دې چې خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی تولیدیږي. وروسته دغه کم حیوانات چې دی خپل په ځان کې کسوری لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم چې کوي وده کوي تر څو هلته چې خپل نهایي حد ته ورسیږي، چې په هغه کې بیا وروسته چې کله دغه کسوری کې چې دی کله ژوند کوي د مور د تعین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي وده کوي نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو دا ورکولی سو چې هغه چې دی په کسوری کې خپل کم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي. دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزیږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي نور آماده اوسي چې نور چې څه بهر راسي یا وزیږي بیا نو چې کیږي دوی هغه کم پلاسنټا نهایي حد ته ورسیده بیا نو داخل تولیدیږي او دوی بیا د مور د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي ده، وزه، پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولی شو چې په دې کې چکو شمار کړو. نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي لکه مثال موږ زمری ویلی سو او همداسې ډېر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته چې د افغانستان تیلرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی، نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پېژندل شوي دي او تیلرونکي چې دي هغه تقریبا 160 ډوله یې شاوخوا چې شوي دي پېژندل شوي دي. بل موږ وایو چې دا کم د دغو حیواناتو د ساتلو لپاره تر څو دی چې شي پاتې سي دغه لپاره باید د ځینې شان موږ په نظر کې ونیسو. مثال د ځنګلونو د منځه وړل چې دی د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کیږي، چې اوس هم په نړۍ کې ډېر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو له امله چې سوي دي ډېر نسلونه له منځه تللي دي او ځینې چې دی هغه د منځه تلو پر حالت دي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو دا ورکولی سو او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي، پر کمیدو روان دي. چې د دوی لپاره باید مختلف هغه کم ساحه چې ده برابر سي ترسو او مختلف خواړه ورته برابر سي ترسو چې د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو، الوتونکو او تیلرونکو اقتصادي اهمیت. د دوغو حیواناتو څخه، د دوی د پوستکي څخه، د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي، د پوستکي څخه هم استفاده کیږي. لکه مثال که چیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو، د مایانو یا کبانو غوښه چې ده، د هغوی مثال پروټین چې دی، د ای ویټامین ای او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري، چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را په دې خوا انسانان چې دي ټوله په دې باندې اخته دي، تر څو ډېر وحشي حیوانات چې کې اهلي کې او تر نن ورځ پرې ډېر هم چې کړي دي اهلي کړي دي. چې مثالونه موږ او تاسو وینو، لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټوله چې دي چې کړي دي اهلي کړي دي. چې د ډېریو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي او په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کود په ډول څخه هم چې کیږي استفاده کیږي، تر څو د دوی دا کم د کرنیز محصولات چې دي هغه څه ښه وده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. انشاءالله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړي اوسي او د دې ټول څخه استفاده وکړي او دا کوم نوټونه درسونه چې تاسو وویل هغه خپل ځان سره تکرار کړي. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده. د هر وخت پر کم موږ درې پښتنې لرو، تاسو دا درې پښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پوښتنه ده، زو حیاتین په څو ډوله دي د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال، د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست چې کومې ځانګړتیاوې لري. دریم سوال، تیلرونکي په څه ډوله دي واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي اوسي او جوابونه یې هم ورته لاسته راوړي. نور ستاسې وخت نه نیسم، ستاسې د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه. هیله لرم چې تو جوړ روغ او صحتمند به است. شروع خلاص ده هم ټولګي و اتم لسته. از موږ نن ورځې لوست چې دی د تیر لوست په ادامه، په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندلې، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله او ومو ویل چې دوی څه ارزښت زموږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري. د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دي زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ او ستاسې نن ورځې درس چې دي هغه د پنځوسمې صفې څخه تر شپږ پنځوسمې صفې پورې به دوام وکړي. ترڅو زموږ او ستاسې موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دي خپله نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دي د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیتونه چې دي د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دوی چې دي د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دي زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دي هغه د الیاف منامه له زنګړو حجرو څخه جوړ شوي دي، چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې ښکاري دي، جوړ کړی دي او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري، چې دغه د پروټینونو نری تارونه چې دي د دوی د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شي کېږي، د عضلو رامنځته کېږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکتین او مایسین په نامه سره یادیږي، چې دوی کله یو پر بل باندې چې یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسي، عمل سرته ورسي، د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل مش وایو خپل د عضلې دا کمټوله حجري چې کله کریک اجنسي منقبض سي په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کې حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو دی چې دي د سکلیټي برخه چې ده څه کوي ده پورشنې ده چې دغه کله چې دي کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي د هغه پترس کې چې څه کېږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی څه کوي داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول څه کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی شو چې د وینې پمپ کول. موږ ویلی د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کوم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات شي کوي کنټرولي. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخې په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي. مثلا د متابولیزم عملیات چې ده چې هغه څه دي دغه عضلاتو له امله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. همدارنګه زموږ بدن ته چې کوي دی یو شکل ورکړي دي. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دي هغه عموما په درې ډوله ویشل شوي دي چې مخطط عضلې دي، شوي عضلې دي او د زړه عضلې دي یا هم خطلرونکي عضلې چې مخطط موږ وویل. اوس راځو دې ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دي هغه موږ وایو د زموږ ټول انسانانو د بدن تقریبا 30% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړي. چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي. یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دي هغه د شور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. چې دغه حرکتونه چې دي موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایو سکلیټي عضلې کوم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کوم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. چې د دغو سکلیټي عضلو د خپل نامه څخه موږ شمېرو سکلیټ په شالې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض چې کیږي د دې لامل حرکت رامنځته کیږي. سکلیټي عضلې چې دي خپل دغه کوم عضلې چې دي مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نښتي دي د تندن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په مسکی سره په کلک ډول سره نښلولې دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سرته رسي. د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دي موږ مټ او هډوکي چې کوي سره نښلي. کله چې د دوه عضلو چې کوي انقباض صورت نیسي موږ د مټ اوجې چې دا د مټ مودې کمه خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپس چې کیږي په ډېر اندازه ښکاره کیږي چې دی د خپل چې دی دوه سره دی. یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کیږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کژیږي هغه کژی دوه چې ده موږ د فلیکسر په نامه سره دو او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخه چې شي کی بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نامه سره اکستنسر په نامه یعنی کژی دونکو برخه فلیکسر په نامه سره او سمون کې برخه د اکستنسر په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د سکلیټي عضلو وروسته موږ او تاسې په دې باندې پوهیږو او پاتې دي نیمې یو موضوع چې دا کوم د دوه سر عضلې چې دي هغه د کژیدونکي چې دي هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی او دغه کوم چې سمونکي هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی. ورپسې راځو شوي عضلې. شويه زلي چې دی دوی مخطط یعنی خط دوله جوړش نه لري مخطط ازلوس خنه دي جوړ سیوي او شويه زلي چې دی خپل جوړشت اوږ د دکمانند دی او دوی یوازي یواز دی وي هستیس خ جوړ سیوي یعنی د دې کوم حجري چې دی یوازي یوازي یو هسته لري او دی مطلب پلج انرژي سره تدیر مودې پر انقباض په حالت کې پاتې کیږي یعنی پلج انرژي په مصرف سره په کارول سره دی خپل فعالیت سره رسي او د دې کوم فعالیت تونه چې هغه ډیر قرار سره تر رسید مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغه ټوله د چیسه خجور سوی دغه شوي عضلو څخه جوړ سوی دی او دوی چې دی موجو تاسو وایي چې پانی ته ورته جوړښت لري چې مثال دی عموما دا کم شوي عضلې چې دی موجو وایي دا په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی د دې کم فعالیت دی سره تر رسیدي هغه زموږ تاسو په کنټرول کې نه دی اور پسې راځو د زړه عضلې د زړه عضلې چې دی د شمزیلرونکو حیوانات کې فقاریه حیوانات کې چې دی د دې زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی چې د دې حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یو هسته لري او د دې کمې عضلې چې دی د نستړي کېدونکې دي یعنی د دې دوامدار د زړه عضلې چې دی په دوامدار ډول سره فعالیت سره رسي مثال د کوم وینه چې دغه کې مثال تصفیه کوي دغه کوم فعالیتونه سره تر سی مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټول اعضا او تلج دي دا یعنی ډیر فعالیت ته ضرورت لري نو د دې کوم عضلې چې دي هغه نستړي کېدونکې دي او د دې عضلې چې دي هغه هم خط ډول جوړښت لري او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت په دوامدار ډول سره سرته رسي او پاتې د نیوې چې د دې کم حجرې چې دی یوازې د شوي د عضلې چې دی هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دی هغه د دوه هستې څخه ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسي نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کم فعالیتونه چې سرته رسي نو دوی ډېر کار چې سرته رسي دوی باید ډېرې هستې او ترڅو د دې کم فعالیت چې دی هغه په چټکۍ سره مخته ولاړ شي ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو د عضلات فعالیتونه ډولونه چې دی هغه عموما موږ په دوه ډول دی چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینی ارادي او ځینی هم غیر ارادي دي یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینی زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینی غیر ارادي دي عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې ندی د دې کوم فعالیتونه چې دې سره تر رسیدي هغه زموږ په کنټرول کې ندی دې کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم اندلاري دې خپل فعالیت شکی هغه وخت پورې مخته وړي او پاتسو سکلیټي عضلې چې دی هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلې ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دی کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کوم خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دی نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي ځینې وخت کېدلی شي چې از موږ برخی غیر ارادي فعالیت وکي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی شي یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان او د دې څخه هم کېدلی شي او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دی غیر ارادي او هم ارادي په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سره رسي او هم غیر ارادي چې هغه لکه مثال د سترګو داور کولای شو کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای شو او کچیر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه ارادین کېدلی شي یعنی کتر ډېر وخت پر موږ سترګې ونه پوخ په غیر ارادي ډول سره موږ سترګې خپل چی کېږي رپیږي ورپسې راځو ورزشي حرکات پس موږ د عضلاتو غټوالي چې دی هغه د رښتو پښمه پر اړه نه لري چې یعنی یا مثلا موږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمیر د عضلاتو پر اړه نه لري بلکې په دې پر اړه لري چې تاسو سونه فعالیت سره تر سوي سونه ورزش دا ورزش کاران عضلات چې دی وګړي چې دی ډېر مثلا ښه غټ عضلات لري ځکه چې دوی چې کی فعالیت سره اړه سونه چې موږ عضلات چې کیږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي غوند دوی غښتلي قوي کیږي او همدارنګه غټیږي کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړي دا چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رښتو چې شمیر الته ټاکل شوی نو د دې د پاره چې موږ قوي عضلې ولرو د هغه د پاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو ترڅو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. تاسو د غشتلو عضلو درلودل، د دې د پاره چې موږ او تاسو غشتلي عضلې ولرو ډېر فعالیتونه دي. مثال د هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، ترڅو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کیږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې شي. رنګه ځینی فعالیتونه دي، وزنی دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کې چې یو غشتلی عضله ولرو. او بل ځینی وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي، چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کی، انقباض کوي، غونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات، یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور شو کې ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي، د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلات صدمې، چې دا هم یو د مهم موضوعات څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالم غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل، د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ شي، او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه د پاره باید ځینې فعالیتونه، ځینې تمرینونه اجرا سي، چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي، ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنی برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل ځان سره نوټ کړي. لومړی پښتنه عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډول دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې، حجرې او د زړه عضلې، عضلات او حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالت کې صدمې ویني؟ ستاسو ټول له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې کې چې ټول جو روغ او صحت مند یاست، شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسو په یو ډیر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو. اګه چې تاسو متوجه شئ او سې موږ او تاسو که په ځانو ته وځو ګورو، په موږ او تاسو کې ډېرې هغه خصوصیات چې موږ په مور پلار کې وو، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات سی وي، یا د سترګو رنګي، د ورښتانو رنګي، د جلد رنګي، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات وغوته ورتي، چې دا ټول چې دي د جنیټیک اړوند دي، یعنی دا جنیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پورې رالېږدي. زموږ استاد درس په څلور پنځوس صفحې څخه تر یو شپږتمې صفحې پورې دوام وکړي. جنیټیک څه ته ویل کیږي؟ موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواص او کم خصوصیات چې وي په هغو کې، د هغه لېږد عبارت د جنیټیک څخه دی، چې جنیټیک موږ ته د دوو خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کم پاتې کیږي هغه د چې جنیټیک په نامه سره یادیږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات ویل، دا ټول چې دي د جنیټیک لامل دي. جنیټیک چې دي د ژوندۍ مو دا کوم علم چې مثال د دې څخه باس کوي، د جنیټیک په نامه سره دي. جنیټیک چې دي د ژوندۍ موجوداتو د جینونو، وراثت او جنیټیک ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساينس، طب، کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټور باور دی. دوی چې دی مثال موږ وایو د ساینس په برخه کې لکه د ناروغیو په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې، او د ژوند د کم جنایي څېړنې چې دی هغه کې مثال جینیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په څېړنو کې مهم رول لري، په ټولنیزو اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډېرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جینیټک تاریخ ته راځو. تقریبا لس زره کاله پخوا چې وه خلک په دې کار باندې شروع کړی وه چې دوی به مثال ځینې نباتات ولکه چې لکه غنم که چیرې موږ په نظر کې غنم چې وه په اولو وختو کې به یوازې یوه دانه یو تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې. چې دا چې دی د انسانان یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت وه، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوی پړاو ته داخل شو، چې دغه نوی پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې وو هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی چې په 18مه پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کم نسلونه چې اوړي د ایسي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمې تجربې چې دی هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کم مشخصات چې واغه به سم دا کم ځانګړتیاوي چې واغه سم نسوی مشخص کولای، او ټول دوهم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد وو. دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهېدی هم په بیولوژي باندې، په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک څه شي کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستې خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل، چې تقریبا د خپل په تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت تېر کړي تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د ده په نظر باندې نه پوهېدل او پر ده باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا شل کاله د د مرګ وروسته دوی دا کشف کړل چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې وه هغه ټوله صحیح وه د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربې وایو. مندل چې وو د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شو، یو خو دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل پوه په هغه کې، او بل د یو شی انتخاب کړي و خپل د تجربو دپاره. هغه چې شوه مشنګ وه، مشنګ چې وه هغه یو خو ډېر ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په ډېر ډول سره هم شو، او د مثال موږ ویله په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې وو یا کم خصوصیات چې وه ځانګړتیاوې مشخصې وې. په مثال په دوه حالاته کې ښکاره کېدل، که د دانه تخم یې موږ په نظر کې یا به صاف و یا به ګونځي و، منځنۍ حالت یې نه درلودي. کې ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین و یا هم ارغواني و، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي. چې دا څه شی وه د دې لامل سو چې د مندل تجربې کامیابې واوسه. لزو مثال په دغه کم دغه چې وو تخم چې د انتخاب کوي په هغه کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ وویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کمه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به وه، او دې به یا بنجاني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې وه هغه لومړی دغه کم نبات چې وو هغه پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کم نبات چې وو د اول پریښوي چې دوی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندنه چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلې وه، دغه نبات چې وو د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله، او ځاني ګردشندنه مخته وړل، د ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه رامنځته ترلاسه کړ. دا اول پریشو چې دا کم نسلونه چې دي ښه خالص سي، مثال ارغواني رنگ خپل پزای کې پریشو وي، ترڅو هغه چې شو کې نسلونه رامنځته کړي د ځاني ګردشندنې په واسطه، صرف پولنیشن په واسطه، او تر په آخر کې چې څه خالص صفت یوازې، یعنی یوازې ارغواني او تخمه هم چې اوسې خالص اوسي، یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کوم نباتات چې غیر واخستله، مثال کوم ځینې چې وچ سپینت لاله غواني، دوی به دا خاصیت هم لوی چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي، ګډ شندنه وکي، چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل ګډ شندنه کول، چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کوم خالص نسلونه چې راواخستله، بیا د هغه وروسته بیا د خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړل، چې د هغه څخه د تجربې چې شې سولې کامیاب سولې. د مندل لومړۍ تجربې تر لومړۍ تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو، د یوازې خالص اول خالص کړل، دا کوم نباتات نبات چې وو دغه اول شکی خالص کې د مشنګ بوټی چې وو د ځاني ګردشندنې په واسطه، کله چې د خالص صفاتونه راواخ، مثال پیدا سول، بیا د راواخستي ارغواني خالص او سپین خالص چې دوی خالص نسل رامنځته وی وو، هغوی خپل په منځ کې سره تزویج کړل، یو ځای کړل، چې دغه تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي، چې په دې کې چې وو ټوله نسل چې راوتی هغه بانجاني رنګ درلود، ارغواني رنګ یې درلودی، یعنی سپین رنګ په کښې چې سو پټ پاتې سو، چې د دغه مثال کوم چې پټ پاتې سو هغه یې د مثال دغه مخفي صفت یا هم ریسیسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل، او کوم چې ښکاره سوله چې بنجاني یا ارغواني رنګ و هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي. وروسته بیا د څه شي وکړله، ول مثال دغه کوم مغلوب چې پاتې سوی و، مخفي چې پاتې سوی، پټ چې پاتې سوی، د غوښته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راغله ښکاره کیږي او کیا، د هغه د پاره دی راولاړ سو د دویمه تجربه یاد کړه، چې دا د مندل د دویمې تجربې یا هم اف ټو یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کوم نسل چې لاسته راغلی و، دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړل، چې په نتیجه کې د هغه کوم مغلوب چې و، هغه کوم مخفي صفت چې و، هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونې په نظر کې ونیسو، اول یې چې وکړل خالصې ونې چې مثال جک قادې درلودې، جک قادې چې و هغه یې په ټي ټي سره یاد کړه، او کوچنۍ قادې چې دی هغه په کوچنۍ ټي ټي او لوی قدونه یې په غټ ټي ټي سره یاد کړله. د کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونې خپل په منځ کې سره تزویج کړه. کله چې دوی سره تزویج سوه، هغه کوم نسل چې لاسته راغلی هغه ټوله څه وه؟ مطلب غټ قد لرونکي وه، چې د دوی هغه کوچنی قد چې وه هغه په دې کې چې پاتې سو مغلوب پاتې سو. وروسته د هغه کوم یو هر قد لرونکي چې وه یو غټ تی یې درلودی په ځان کې، یو کوچنی تی یې درلودی، چې دا څه وه؟ دغه کوچنی تی یې مغلوب پاتې سو، کوچنی قد یې مغلوب پټ پاتې سو، او لوی قد یې چې سو ښکاره سو. بیا د چې دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویج کړله، وروسته یې ولیدله چې دوی ته یې یو پر درې نسل په لاس ورکړي، یعنی دا کوچنی نبات چې و یا ټیټ قد لرونکی نبات هم په کښې کې راښکاره سو. په څلورو نباتاتو کې د هغه یو دانه قد یې چې شي و ټیټ و، او درې نورې چې شي درلودې غټ قد لرونکي وه، چې دا یې د اف دوه نسل په نامه سره یاد کړل. د مندل په تجربو کې تناسب، لکه څرنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډېر پوه و، هغه خپل ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کوم کمدغه چې و اندازه چې و هغه یې پیدا کړه، د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي، نسبت یې جوړ کړي. هغه کوم مثال د خبرې دا د ارغواني ګلان چې وه، د اوغو شمېر حاصل چې لاسته راوړي هغه 515 عدده و، او د سپینو ګلانو اصل اندازه چې لاسته راوړي هغه 223 عدده و. بیا د دوی ترمنځ نسبت ورکړي، نسبت چې دی هغه په ریاضي کې د دوو عددونو ترمنځ اړیکه موږ ته ښیي د کسر په بڼه، چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال دغه ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي، یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي، څو چند یې راغلي دي، یعنی چندوالی موږ ته راښکاره کوي، چې هغه مثال د ده رنګ یې راواخیستی چې په رنګ کې مثال ارغواني رنګ چې و 515 دانې، او سپین رنګ 223 دانې و. دغه رقم دغه دانې چې وې مثال ګونځي والی چې و، د ګونځي چې وې مثال ګونځي دانې چې راغلي وې هغه 1850 وې، او صافي دانې چې راغلي وې په کښې کې هغه 5000 څلور سوه څلور اویا و. او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانې چې بې وې شنې وې، ځینې یې بیا ژیړ رنګ اخیستی و، چې هغه شین رنګ چې درلودې هغه 2001 او ژیړ رنګ چې درلودې 6002، چې د دوی تر منځ شکله نسبت معلوم کړي. که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی د سپین او ارغواني رنګ تر منځ 3.15:1 3.15:1 تناسب جوړوي. یعنی 5 چې کله موږ پر 2020 باندې راوویشو، موږ ته څو په لاس راکوي؟ 3.15:1 په لاس راکوي. چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنګ چې و هغه د سپین په مثال سپین رنګ چې دی د ارغواني 3.15 برخه راځي. چې مثال ارغواني رنګ په دې کې ډېر راغلی و، ځکه چې ارغواني رنګ چې دی هغه یو خو د رنګ پر اساس هم تر سپین رنګ تیز رنګ لري، نو ځکه د دې پر سپین رنګ چې شي رالی غالب رالی او سپین رنګ پکښې کې چې سو مغلوب سو، چې بیا په هغه دوام نسخ کې دی بېرته راښکاره سول. دا واز موږ او ستاسي د نن مهمه موضوع. انشاءالله چې موضوع مو د ځان سره نوټ کړی په کتابچو کې مې لیکلی اوسي. پاتې نور موضوعات به موږ او تاسي په راتلونکي لوست کې ووایو. دغه کوم موضوعات چې وایي دا ستاسي د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي، باید په ښه ډول سره غوږ ونیسئ تر څو اخذنی وکړي. راځو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په رقم موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسي خپل کتابچې راواخلئ او د ځان سره یې نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي. مکمل معلومات کولی شئ چې ورسره ولیکئ، چې مثال جینیټیک خپله څه مطلب ورڅخه څه شی دی او د څه شي دپاره کارول کیږي دا مفهوم. دویم سوال، مندل ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړ؟ یعنی هغه خصوصیات یې تاسې باید وي. او اخرنۍ پوښتنه، د مندل په تجربو کې تناسب څه ډول؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.
Radio Azadi.